په افغانستان کې سهار لس بجې شوې. ازادي راډیو اورېدې ازادي راډیو د دې خبرونه ډېره برخه موسیقي ته ځانګړې شوې، خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. دا لنډه خبري برخه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د اسلامي دولت ډلې یادیش په ننګرهار کې د تیرو دو ورځو د خونړیو حملو مسؤلیت په غاړه واخیست. د افغان نجونو د روباتیک ټیم څلورو غړو پرون د مکسیکو په پلازمینه مکسیکو سیټي کې د بایسکل ځغلولو په هغه ننداره کې ګډون وکړ چې د ښځو لخوا دوی ته د هرکلی لپاره تنظیم شوې وه. داسې ښکاري چې د کرملین ملاتړي د متحدې روسیې ګوند په پارلماني انتخاباتو کې بری خپل کړی دی. بشپړ خبرونه. د اسلامي دولت ډلې یادایش په ننګرهار کې د تیرو دو ورځو د خونړیو حملو مسؤلیت په غاړه واخیست. په دغو حملو کې چې د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د شنبې او یکشنبې په ورځو وشوې، د طالبانو موټر په نښه شوي وو. د شنبې په ورځ په دریو جلا چاودنو کې د طالبانو موټر په نښه شوي وو چې لږ تر لږه دوه تنه پکې وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان شوي. او پرون یکشنبې هم د طالبانو پر یوه موټر په چاودنه کې د یو ماشوم په ګډون د لږ تر لږه پنځو تنو د وژل کېدو ویل شوي او یو شمېر نور هم په دې پېښه کې ټپیان شوي دي. د اعماق په نوم ویب پاڼه کې چې د داعش یوه تبلیغاتي پاڼه بلل کېږي، د اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګې په دوو بیانونو کې د دواړو ورځو د چاودنو مسؤلیت اخیستی او ادعا کړې چې په دې بریدونو کې له دیرشو زیاتو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې. تر دې وړاندې دې ډلې په کابل کې د اګست د میاشتې په وروستیو کې د هغه خونړي برید مسؤلیت اخیستی و چې د کابل په هوایي ډګر کې وشو او د دیارلسو امریکایي سرتیرو په ګډون لسلو زیات کسان پکې ووژل شول او په سوونو نور هم پکې ټپیان شول. په جلال آباد کې د داعش د ډلې حملې له هغې وروسته چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدګي، پر طالبانو لومړنۍ شدیدې حملې بلل کېږي. طالبان وایي په بیړه کار روان دی چې له شپږمو ټولګیو پورته نجونې زده کوونکې هم بیرته ښوونځیو ته لاړې شي. د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ مرستیال وزیر ذبیح الله مجاهد وایي دوی اوس په دې برخه کې د ځینو تګلارو په جوړولو بوخت دي چې هدف یې د زده کوونکو خوندیتوب دی.
د نجونو برخه کې هم لږ طرزالعمل او ځینو لایحو عملي کېدو ته ضرورت ده. د مسؤلیت لپاره سره عملی سي انشاءالله دوی ته به هم زمینه سازي کېږي. کار په دې سره روان ده. ضرورت ته سي باید دوی د مسؤلیت تګ راتګ هم تضمین سي، بل د تعلیمي بهیره په ښوونځیو کې هم د تنظیم سي دوی جلاوي او مطمئن.
ذبیح الله مجاهد دا ډاډ وروسته تر دې ورکوي چې له تېرو دو ورځو راهیسې تر شپږم ټولګي پورې نجونې ښوونځیو ته ځي، خو د منځنۍ او لیسې دورې میلیونونه نجونې په کور ناستې دي. طالبان وایي په ولایتونو کې له پخوا هم د نجونو ټولګي جلاو، خو یوازې کابل کې دا مسله شته چې هواره بشي. د افغان جنو د روباتیک ټیم څلور غړو پرون د مکسیکو په پلازمینه مکسیکو سیټي کې د بایسکل ځغلولو په هغه ننداره کې ګډون وکړ چې د ښځو لخوا دوی ته د هرکلی لپاره تنظیم شوی وه. د بایسکل ځغلولو په دغه ننداره کې چې مکسیکو تاسو په غیږ کې نیسي په نوم جوړه شوې وه، یو شمېر نورو ښځو هم ګډون کړی و او دوی د مکسیکو سیټي په مرکزي برخه کې د انقلاب تر یاد څلي پورې پر بایسکلونو ولاړې. د هرات د نجونو د روباتیک ټیم پنځه غړي د تیرې میاشتې په وروستیو کې د طالبانو لخوا د کابل له نیول کېدو وروسته مکسیکو ته ولاړې او د هغه هیواد چارواکو یې تود هرکلی وکړ. د افغان نجونو د روباتیک ټیم په 2018 کال د روباتیک په نړیوالو سیالیو کې ګډون کړی و او یوه ځانګړې جایزه یې ترلاسه کړې وه. د کابل نړیوال هوایي ډګر پرون د کام ایر شرکت سوداګریزه الوتکه اسلام آباد ته ورسېده. د افغانستان د هوایي چلن ادارې مسؤلان وایي په تیرو دو ورځو کې کابل ته له پاکستان او ایران نه هم سوداګریزي الوتکې ورغلې دي. د دې ادارې د پروازونو د خوندیتوب د ستانډرد مشر غلام جیلانی وفا ازادي راډیو ته وویل د کابل هوایي ډګر د ورځې په مخه د الوتکې ناستې او پاتسیاو پرواز ته بشپړ چمتو شوی دی. نوموړی وایي دوی له ازبکستان، تاجکستان، اماراتو او یو شمېر نورو هیوادونو هم غوښتي چې افغانستان ته الوتنې پیل کړي، خو وایي لا یې ځواب نه دی ترلاسه کړی. د یو بل خبر له مخې د کابل له نړیوال هوایي ډګر څخه د قطر د هوایي شرکت څلورمه چارټر الوتنه پرون یکشنبې ترسره شوه چې له 230 زیات کسان هغه هیواد ته ولېږدول. د قطر د بهرنیو چارو مرستیال وزیر لولا راشد الخاطر په یو ټویټ کې ویلي چې له کابل ایستل شو کې د افغانانو په ګډون امریکایي او د اروپایي ټولنې اتباع دي. د رویټرز خبري اژانس راپور لمخې یو بل قطري چارواکي ویلي په دغه الوتنه کې 268 تنه د هیته ولېږدول شول چې دا د اګست 1 چې له افغانستانه د امریکا یو نړیوالو متحدانو پوځي ماموریت پای ته ورسېد تر ټولو زیات شمېر کسان دي چې په یوه الوتنه کې د کابل له هوایي ډګره ایستل کیږي دغه چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل شوی دغه راز ویلي چې قطر به له خپلو نړیوالو شریکانو سره په همغږۍ هغو هڅو ته دوام ورکړي تر څو دا مسله یقیني شي چې خلک له افغانستانه په ازادانه توګه وکړی شي بهر ته ولاړ شي د پاکستان پولیسو د یو بانفوزه روحاني په وړاندې قضایي دوسیه پرانیسته مولانا عبدالعزیز تورن دی چې په اسلام آباد کې په خپله دینی مدرسه کې د پاکستاني طالبانو بیرغ درولی دی هغه چې د طالبانو پلوی هم دی دا د عدال مخې غواړي پاکستان کې شرعي نظام حاکم شي د راپورونو له مخې کله چې تېره میاشت طالبانو کابل ونیو مولانا عبدالعزیز د جامعه حفصه پر مدرسې د پاکستاني طالبانو سپین او تور بیرغ ودرو دا دینی عالم اته 50 کلن دی او 2 کاله په زندان کې هم تیر کړی پولیسو ویلي د دې په وړاندې اوسنۍ دوسیه ورسره تر دې پرانستل شو چې نه غوښتل مدرسې دا بیرغ لري کړی دا سه کاري د کرملین ملاتړ د متحده روسیې ګوند په پارلماني انتخاباتو کې برای خپل کړی دی د روسیې د دوما یا د ولسی جرګې لپاره د درې ورځنۍ انتخاباتو د نږدې په سلو کې 40% رایو نتیجې ښیي چې متحده روسیې چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ملاتړی دی د دوما په سلو کې نږدې 48 چوکۍ ګټلې دي د روسیې د انتخاباتو د مرکزی کمیسیون د شمیرو له مخې د متحده روسیې نږدې سیالې کمونیست ګوند په سلو کې شاوخوا 21 او ملت پال د لیبرال دیموکراتیک ګوند په سلو کې 8 رایې ګټلې په دغو انتخاباتو کې د مهم اپوزیسیون د کرملین د سخت منتقد الکسی ناوالنی ګوند غړي له کاندیدۍ محروم کړی شوی و په روسیه کې له تېرو 2 لسیزو راهیسې سږ کال په بېساري کچه ځنګلونه د اور له کبله سوځېدلي د چاپیریال ساتنې سازمان د موسکو څانګې ویلي د سږ کال له پیله تر اوسه اورونو 18.4 میلیون هکتاره ځنګل له منځه وړی دی له دې وړاندې په 2012 کال اورونو 18.1 میلیون هکتاره ځنګل په روسیه کې سوځولی و د چاپیریال ساتنې سازمان د موسکو څانګې ویلي د اور لګېدنې د زیانونو معلومات د سټرلایټ سیستم په مټ ترلاسه کړي د اور لګېدنې لامل د حرارت د درجې لوړوالی ښودل شوی دی خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې شته پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام لکه څنګه چې د خبرونه په پایل کې مو ویل د خبرونه ډیره برخه موسیقي د ځانګړې شوی خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو دا لنډه خبري برخه به د په جلال آباد کې د ورستیو 14 په باب یو راپور سره پیل کړو مخکې په خبرونو کې مو واوریدل چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په ننګرهار کې د تیرو 2 ورځو خونړیو حملو مسؤلیت په غاړه واخیست مخکې له دې چې داعش دغه خونړیو حملو مسؤلیت ومني طالبانو دا ډله د دغه حملو او د غرس په کابل کې د ورستي برید کې په لاس لرلو تورنه کړې ده طالبان ویلی چې دغه بریدونه چې ترسره شوي داعش پورې تړلو وسلوالو کسانو کړی دي تفصیل د اسد الله لودین پر رپورت کې
ننګرهار چې په افغانستان کې د داعش د خراسان څنګه ټاټوبه یادېږي 2 ورځو کې د چارواکو په وینا د همدې وسلوالې ډلې د خونړیو چاودنو شاهد وو طالبان داعش د دوی په ټکو شر اچون کې ډله بولي او وایي ژر به یې ریښې په افغانستان کې وچې کړي د طالبانو ویان او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل د وروستیو بریدونو عاملان هغه افغانان دي چې د داعش تر چتر لاندې فعالیت کوي
د یو فتنګر شریر دلګې کار دسي د داعش ته ځان منسوب بولي موږ هم کشفیات دغه دي ځینې کسان نیول شوي هم دي سدي پورې ربط لري او صرف دا غواړي چې اشوب دا ګډوډي یا بېاطمیناني منځ ته راوړي کوم هدف ته رسېدلی نه چې موږ هم جدي پسې یو تعقیبوي انشاءالله ډېر ژر به ټول بېخکندنه وسي او دا شاملو مخبر تل لپاره ونیول شي انشاءالله
وروستۍ چاودنه پروند جلال آباد 15 ناحیه کې د کابل اډې ته څیرمه وشو چې د ځای رسنیو د راپور لمخې د یو ماشوم په ګډون 15 تنه یو وجل او ګڼ نورې ټپیان کړل د ازادي رادیو د خبر مرکزی څنګه وایي چاودنه د سړک غاړې ماین له کابله هغه مهال وشو چې د طالبانو یو موټر له سیمې تیرېده د موټر کې سرحدي پولیس چې اوس د طالبانو تر چتر لاندې فعالیت کوي سپارو د شنبې په ورځ هم جلال آباد کې درې او کابل کې یو چاودنه درې تنه وجل او لشلو زیات نورې ټپیان کړل داعش له دی وړاندې د کابل هوایی ډګر ته څیرمه د هغې خونړۍ چاودنې مسؤلیت منلی چې له افغانستانه د بهرنیو اتباو او د هغوی د افغان همکارانو د تخلي عملیاتو پر مهال وشوه. هغه برید کې د 1400 امریکایانو په ګډون د شاوخوا 150 افغانانو د وژنې راپورونه ورکول شول. د امنیتي چارو پوهان داعش د افغانستان لپاره یو ګواښ او د طالبانو حکومت ته سرخوږی بولي. دوی سپارښتنه کوي چې طالبان باید دغې ډلې ته د پښې ځای پیدا کولو فرصت ورنه کړي او په وړاندې یې جدي عملیات وکړي. داعش له فکري پلوه طالبانو سره جدي مخالفت لري او د تیر حکومت پر مهال هم دغې ډلې او طالبانو په ننګرهار او نورو ولایتونو کې سختې جګړې کړې دي.
د ازادي رادیو خبرونې د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونې په 2000 اویا 49 9000 478 ولزر اتسواتیا او 15000 نوی مندل شي.
د سهار لس بجې او یولس دقیقې دي او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو.
د امریکا د متحده ایالاتونو بلومبرګ خبرونې په دې عنوان لیکنه خپره کړې: آیا طالبان پر افغانستان واکمني کولی سي؟ تاریخ ښوولی چې نه. لیکنه په دې عبارت پیلېږي: د نړۍ رهبران له افغانستانه اوسني راپورونه په دقت تعقیبوي چې هغه د پخواني حکومت او غربي ځواکونو د ملاتړو پر ضد د طالبانو غچ اخیستونکي اقدامات، د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې خونړۍ کړکیچ او د ښځو په وړاندې تازه ځپونکي اقدامات دي. د بلومبرګ په لیکنه افراطي طالبان چې ځانونه بریالي ګڼي، د هغه ملت د حکومت ولی له چیلنج سره مخامخ دي چې د لویدیز له خوا نور مالی ملاتړ نه کیږي او د دیوالیه کېدو له خطر سره مخامخ دي. اکثر طالب چارواکي په خپلو کې سره ویشل سوي چې د عامه خدماتو د خرابې له کبله تر فشار لاندې دي. په لندن کې یو مطالعاتي مرکز گاتم هاوس خبرداری ورکړی چې د افغانستان اقتصاد، د بانکونو او حوالو د مرکزونو د تړل کېدو، د پیسو د ارزښت د کمیدو، په ښارونو کې د خوړو او تیلو د قحطۍ له وجې د سقوط په حال کې دی. د دغه مرکز په حواله د پیسو انفلاسیون په زیاتېدو دی، سوداګري ګډوډه سوي او خلک هم نسي کولی چې خپل ورځني لګښتونه پوره کړي. د بلومبرګ خبرونې لیکوال وړاندې زیاتوي: تاریخ ثابته کړي تر ټولو بد برخلیک چې یو عصري هیواد ورسره مخامخ دی سي، دا دی چې یو هیواد دغه افراطي وسلولو لاس ته ورسي چې ادعا کوي هغه بریاي ترګوتو کړي چې د هغې لپاره کلونو کلونه جګړه کړې ده. طالبانو د سپتمبر میاشتې پر 1 خپل سرپرسته کابینه اعلان کړ چې 3 غړي لري او یو شزه هم پکې نسته، او د شوزو چارو وزارت هم وروسته په دعوت ارشاد امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت وړول سو. د دې ترڅنګ د منځنیو شوونځیو نارینه زده کوونکو ته ویل سوي چې سر له شنبه شوونځیو ته حاضر سي. خو د منځنیو شوونځیو د نجونو زده کوونکو د تعلیم د بیا پیل په اړه څه نه دی ویلي. بل امریکایي ورځپاڼې سټارز اند سټرایپس په خپل یو تازه غنی کې پر طالبانو د پاکستان د نفوذ په باب لیکنه خبره کړې او د لیکوال په باور دا چې پر طالبانو د پاکستان حکومت څومره نفوذ لري په دې اړه پښتنې ورسته له هغې ولاړې سوي چې طالبانو د سپتمبر میاشتې پر 1 خپل سرپرسته کابینه اعلان کړه. د ورځپاڼې د مطلب له مخې ګڼ افغانان او بهرني حکومتونه په دې خوابه دي سول چې په کابینه کې د حقاني شبکې مشران هم شامل دي. هغه افراطي ډله چې امریکایي او پخوانیو افغان چارواکو قربان دي تور لګوي چې د پاکستان پوځي استخباراتي اداره یا ISI ملاتړ کوي، خو د پاکستان حکومت په وار وار دغه تور رد کړی دی. مخکې تر دې چې طالبان خپل کابینه اعلان کړي، د پاکستان د استخباراتي ادارې مشر جنرال فیض حمید کابل ته سفر کړی وو او د طالبانو له مشرانو سره یې کتلی وو. سټارز اند سټرایپس لیکي د نوي حکومت د جوړېدو لپاره حادثې د حقاني شبکې د موجودیت له کبله کمزوري سوي چې په وژونکو تروریستي بریدونو تورنه ده. د غرض د اعتراض کوونکو او خبریالانو په ټاکولو کې دخیله بلل سوي ده. اوس واشنگټن او نور غربي حکومتونه مجبور سوي پر پاکستان فشار راولي چې د دې ډلې په وړاندې تون دریځ خپل کړي. د ورځپاڼې په وینا خود پاکستان مشران ټینګار کوي چې د نړۍ رهبران دي واقع بینانه سوچ وکړي او د طالبانو له نویو واکمنانو سره دی خبرې وکړي. کنه د پاکستانی چارواکو په خبره افغانستان به له بشري بحران او اقتصادي رکود سره مخامخ شي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي له طالبانو